دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره دی د سولې خبرې پیل کړي او همدارنګه د کندوز خلک له امنیتي وضعیت ته شکایت کوي او وایي چې باید د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات ترسره شي. دوستانو د جمعې ورځ ده او د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته اندونیزیا نن د افغانستان سره د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویست انډیز څخه وګټله او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نوي ډیلي کې خپل جګپولو ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. بشپړ خبرونه واورئ. اندونیزیا به نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستان او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې جوړیږي او د دوشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي رډیو ته وویل چې په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحث وشي.
سوره علی سوره دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمې کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي.
افغان حکومت هم ویلي چې د جاکرتا غونډې ته هیله مند دي. دنیا لمن په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي چې په پام کې د پراروانو دوه اونۍ کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره په ازبکستان کې هم یوه غونډه جوړ شي. دا غونډه د رواني مارچ میاشتې په شپږویشتمه د ګڼ شمېر هیوادونو د استازو په ګډون په تاشکند کې جوړیږي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو ژغورل شوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتی پرون خبریالانو ته وویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې د پولي خمري ښار له بالادورې سیمې څخه تختول شوي وو او د پولیسو په مرسته په مرکزي بغلان سیمه کې له یو پټنځای وژغورل شول. ښاغلي نعمتي همداراز وویل چې د پیښې په تړاو پنځه وسلوال کسان هم نیول شوي دي. چارواکو د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږو غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویست انډیز وګټله. دا پرونی لوبې په چا ویست انډیز ګټلې واو د بیټنګ پریکړې وکړه. ویست انډیز په 500 اوورونو کې 190 منډې وکړې. افغان بالرانو مجیب الرحمن په 100 اوورو کې یوازې 33 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوسول. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویست انډیز د ځواکمنې لوبډلې لخوا ورکړل شوي هدف ته چې 190 وو په 30 اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورسوه. رحمت شاه په 109 بالونو 88 منډې او محمد نبی په 450 بالونو 13 منډې وکړې. افغان لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي د مخکینیو څلورو لوبو یوازې وګټله او په جدول کې دریم راغی. خو وروسته له دې چې نیپال هانګ کانګ ته ماتې ورکړه افغانستان ته د ډیرو منډو د اوسط په خاطر د درې نورو لوبو چانس هم ورکړل شو. د افغانستان دوه نورې لوبې یوه د مارچ په 16 د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او بله د مارچ په 23 له ایرلند سره د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې کیږي او افغانستان نړیوال جام لوبو ته د غوره کېدو لپاره باید دا دواړه لوبې وګټي. ملګرو ملتونو پرون په خپله یو نوی ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو جنسي تیری کړي. ملګرو ملتونه وایي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایتونه شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې ریپورت کې ویلي دوی داسې شواهد موندلي چې ښایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفینو ډلو هم له ښځو سره ناوړه جنسي چلند کړی او ځورولی دي. په ریپورت کې همدار ازویل شوی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو یو شمېر جونې او ښځې د زنا په تور سنګسار کړي او ځینې یې په زوره واده کولو ته اړ کړي او همدارس یو شمېر نارینه یې له نارینه وو سره د ناروا اړیکو په تور ځورولي. د یو بل خبر له مخې د بشري حقونو د څارې وه ډله وایي چې د ختیځې غوطې له حمیره او شاوخوا سیمو څخه د جګړې له کبله شاوخوا 20,000 ملکي وګړي د خپلو کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډیلی کې خپل جګپولو ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون وویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په نوې ډیلی کې ډیره پاکستاني چارواکو او د دوی کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. دوی همداراز ویلي چې پر موټر سایکلونو سپرو یو شمېر کسانو دوی تعقیب کړل او غوښتل یې چې فلم یې واخلي. اسلام آباد له دې دا وروسته په پاکستان کې د هند د سفارت یو ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ، خو هند تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل تمه ده چې په هند کې د پاکستان لوی کمشنر هم په روانه اونۍ کې خپل هیواد ته ستون شي. پاکستان او هند اکثره د یو بل ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورنوي. او د امریکا د خزانه وزارت پر سبان د لس روسي وګړو د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسي ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نوو بندیزونو علتونه بللي. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې یو زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې چې ازادي رادیو مجلې ته ورشو، څو رپورټونه راخلو. د ناټو منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یان سلطنبرګ په دې اړه پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونه کړي. له دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي وو چې یو شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د ناټو منشي په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو خبره هم کړې. احمد تکلو په اړه یې نور جزئیات.
د ناټو عمومي منشي وایي چې یو شمېر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز د اشارې په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو ته کینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېله کوم قید و شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني. که ټول طالبان نه وي، نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره وو. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتېله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کیننی، نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
بل خواته په کندوز کې د کندوز اوسیدونکو له نامنه یو شکایت کوي او وایي د دې ولایت د مرکز یعنی د کندوز د ښار په شاوخوا ولسوالیو کې وسلوال طالبان ډېره دي او حکومت ته پکار ده چې که غواړي د کندوز امنیت ډاډمن کړي د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. اجمل آرین له سیمې له نور تفصیل سره.
د دې ولایت خلک وایي که چیرې دولت په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي او د دغه ولایت اړوند سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې نه کړي، نو د هوا په ګرمېدو د ځمکو او د ونو په سمسورېدو سره به په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نور هم کړکېچن شي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي محمد صابر یوسفي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
وعده هایی که حکومت و مقام های محلی در راستای
هغه ژمنې چې دولتي چارواکو د کندوز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له خلکو سره کړې وې، تر اوسه پورې موږ د امنیت د ښه والي شاهد نه یو او کوم عملیتونه چې هم ترسره شوي دي کومه مثبته پایله نه لري. د دوی د خبرو پر بنسټ چې په دغه ولایت کې موجوده نامنوی د خلکو ورځنی ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی، ځکه اوس مهال خلک په ډاډه زړه د دې ولایت ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی. د کندز دو تن اوسیدونکو هر یو خوشحال خان کاکړ او حاجی اسلام الدین په دې اړه وایي:
امنیت مامنیت نشته، ده بس دنجرو نه ایسته خواته څوک تللی نسی او د شپې خپل سړی کندز کې گشت و گذار کوی نسی. ناامنی بېحده زیاته ده، اوس ګرمي سي ځنګلونه سي، خو بېخي نو وضعیت خرابېږي. مونږ دولت نه غواړو چې ته توجه وکړي، بس امنیت راوړي خلکو ته، دا تر کله پورې دا رقم ګډوډي.
ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې، آیا دا په دې معنی ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني، خلکو ته تذکرې توزیع کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه یعنې ولسوالۍ نیول نور په څه رقم سره؟
بل خوا د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه وسلوالو مخالفانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور هغوی دا ځواکمنتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپین زر زون قمندان جنرال عبدالخلیل زیایی په دې اړه وایي:
همونطور که شما مطالعه دارین وضعیت به شکل نرمالش پیش میره.
څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست، امنیتي وضعیت په کندوز کې په نورمال ډول جریان لري او کومه خاص امنیتي ستونزه نه لیدل کېږي او وسلوالو طالبانو سخته ماته لیدلې، نور هغوی د مسلحانه تحرکاتو توان نه لري. د کندوزیانو په وینا چې اوس مهال یوازې د کندوز مرکز او د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولت تر واک لاندې دي، خو بیا د دې ولایت د درېو تازه منظور شوو ولسوالیو برسېره د نوموړي ولایت ډېره جغرافیه د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده، خو دولت تر اوسه پورې په دغه ولایت کې کومه پراخه سیمه د هغوی له شتون څخه نه ده تصفیه کړې. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان بیا وایي چې د دې ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي لا هم په خپلو نږدې ځایونو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه به له خوست څخه د نجیب الله لوخیل لاستولی رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هیروئ.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې د یاد ولایت د ځینو لرې او نږدې ګڼمېشتو سیمو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست د ترېزه او علیشیر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله زړسوان ازادو راډیو ته وویل:
د خوست په ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې معلومیږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوندو ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرضونو د تداوۍ دپاره دوایي نه ورکولی کېږي، او په ځینو ولسوالیو کې کوم کلینیکونه چې شتون لري هغه تکفونه کفایت نه کوي، نورو کلینیکونو ته ضرورت ده، او شدي هغه هم څه ډول چې ایجاب کوي داسې فعال نه دي.
مدني فعال فیض الله غمخورم وایي: اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
په خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته په ډېره لویه ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري. سیاتامې ریاست ته په کار دي لکه څرنګه چې دغه کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل، په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاري وایي اوسنی جوړیدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک د علي شیر سپین خوره کې دی چې د هغې مجموعي بودیجه ده 9.6 میلیونه، او یو کلینیک چې دی د باټۍ تڼې د کوچیانو لپاره جوړیږي چې د هغې بودیجه ده 9.8 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغې تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی ده چې په دې باندې به مصرفیږي. دغه دوو کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د صحي خدماتو څخه.
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی وای چې ځایی اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې انشاءالله د عامې روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات عرضه سي. په نږدې آینده کې به د صبریو ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنه د سپارو، خو په مقابل کې به انشاءالله په مساخیرو ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو 10 بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
دا د عامه خبره کړي و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر وړاندې داسې خبره کړي ده په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کې انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غږیدلې یو.
زما خو وزنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کې به هر کې ذکر وکم.
په زرپانه کې به لنډ کیسه د بلا سیوري واوري.
څو ګامل لري څو ماشومان ناستو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر پکیندلو لکی
په ادب جام کې به د بیتنیک د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخپلوانو به بیلی گم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري.
زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی، زندگی د ماشومان جګیدل او رالویدل دی، زندگی د مې.
په پیل کې ل فرښتې مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې ونمانځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه راز زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدې شته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15,000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر د نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایي رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمدپور په دغه غونډه کې وویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوم اندې کړم. د لنډې پاورېدو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلی انزور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی وي چې تلی لرغونی او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم مچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننی هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځئ رحمت افغان ته غوښ شو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېرې په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې هم ډول ښکلی یا هم هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي دا غټ ګاولي به وکړه ډېر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کېږي هغه دومره ګران سوي دي چې بې بانه ختم ده. ما په تره کې نور محمد خان کې واده وکړ. په تره کې نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې د الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلي دي چې په 800 روپۍ و او که په 200 روپۍ و پڼې نه وې. دا غونډه زری وې، دا غونډ زرورک به باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي
پخوا دې ټوکې را سره کړي او پخوا دې ټوکې را سره کړي اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه او اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه. زموږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته بهم داسې یو د ښکار غوندې یعنی وطل زیل رولو دغا دی مخ که دی پانا چو وید چو که دیگم دست یو چه قاد گونده و لکه تاج گونده و دغا لرولو خو وست مهار چی من گورو وست دیگه بانا یو چه بدره شوی دا یو چه پک جوری شوی نازک جوری شوی دی
دایوائی که چه هم رسته یو مهاجرتونو دا افغانی فرهنگان دودونه وزپل او نوی دودونه یو منل خو بیا هم پانا دا افغانی کلتور هاگ مادی توک ده چه لایه هم گن افغانان کاروی
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زندانی شاعرۍ بیلګې لډیره په خورا هیڅ شته. که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیا شاعری په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی. دا کتاب د هغه د ماستری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعري نیولې تر معاصر شاعري پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعري کړي، د شاعري تر څنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی. د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد د عابد له ښاغلي ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي.
هنر جاج
پختو شاعری کی حبسیه شاعری او دی مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوخت؟
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کوله، د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید په موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو. بالاخره دا برخه چې ما اوس ورباندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کوایم ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و. یو دویمه خبره دا ده چې که و هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وې د کرښې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي، او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي و هلته یوازې کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وې دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لرو بر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونې کړې دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې، هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده، دا تیزس ولیکل شو او بالاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه. او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا که د یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي.
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بېلابېلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و. هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر اثر او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګریوان دي او خلک ترې ځورېږي. په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې حتی شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره. نو بنان د دې تاثیر د شک نه وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډېر مهم او مؤثر دی.
ولې سه محترم تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ سیرونو په دوران کې د ډیرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لیږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او هغه خپل ژوند دی پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکل، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکل. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلاح د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه، خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زنداني شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلم چیرته راغلم سره کیږي، تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکم. خو د ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده و هیڅ لرله هغه کمزوري نشوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دا یې اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقا و زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي، ځکه چې دا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزې وي، کله چې سقا و زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک یې، باید لاس و پښه دې شرن پرې شي. نو په ډېر جرات سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پېښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جرات سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې موږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، د هغوی قربانۍ ته تاسې په څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه د تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه، زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوه چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه، په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به دغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره، کله سکاله شل، کله قید، یو څوک غواړي، دغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې دغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 کله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپل هغه اراده ثابته کړې ده، او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 تر 15 کلو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپل د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی، د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډېرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې راټولې دي څه وخت واخیستلی دی؟ او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې ماسترۍ پروګرام ته راغلم، هغه وخت کې ما نه لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و، دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ، او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه، اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې، او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه په وزارت کې مسؤلیت لرم، په هغو وختونو کې یوازې بیا ورستی کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه. خو د کتاب هغه اساسي برخه ما هغه وخت کې کړی ده چې ما دولتي مسؤلیت نه لرم.
اوس هم زمونږ هیواد د ډیرو کړکېچنو حالاتو نه تیریدونکی دی. په اوسني وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکړي او په خپلو لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې همه افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلاوې ورکړي. خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلق بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر و خیگن این غیختی وی او دیدی سوکالیب که این غیختی وی بین اخرداس یا اوقات بوزو فکر کنم چه در یو تاریخی مسئولیت ایشه بیده تا زیاد پامو.
آزادی رادیویی مجلت دفنر فرهنگ او ادب انزور
انزورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولای شي چې د هنر او طبیعت یو عاطفي اړیکه ټینګ کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انزورګری په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز خیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب، لومړی راته دا ووایه چې د انځورګرۍ هنر ته څنګه مخه کړه؟
دا ډیره جالبه کیسه وه چې کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، د انځورګرۍ کول بیا به زه ورتلم د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوو. نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونه سره کوشش کوو چې هغه کارونه سره تقلید وکړم او کار باندې وکړم. خو کله کله به دای را باندې قریده چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله داسې شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم زموږ مشر ور ترنک صاحب راته دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم د یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه. نو دا لار دغه لارې ما وکولی سوی چې هنر ته مخه کړم.
بله بله، ډېره مننه. څو کاله کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت چې ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کال سه ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړې دي، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ. نو دا 2500 شاوخوا د عمر دي، خو اوس څومره زما په لاس کې دي هغه تقریبا داسې شاوخوا 1300 داسې شاوخوا دي. نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایي هلته پاتې شو څنګه څه دا څه وخت کې زه دلته نه مقابل کې دلته له لاسه تللی دي او خلکو دا کډو کې اخوا دي خو ورک شوي دي. راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقاشۍ ته د بازار لپاره جوړ کړي دي او که شوقي دي جوړ کړي ده؟
سریختیا چې ما تر اوسه پورې خاص شوقي جوړې کړي دي، چې ما ته ما احساس کړی ده چې ما لیدلې دي او چې زما په فکر کې راغلی دی او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی ده او جوړ کړی دی.
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسوي، څه ووایي خلکو ته؟
لومړی کې داسې وسي ما باغ دغه چا انځور باسي چې هغه ماته څه راز زده کړي وي، لا څه ورسره زه د ده سره قلم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي، په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي. لکه مثلا ډېر داسې ښه شاعران مو لرو لکه پسرلی صاحب ده او دغسې نور رښتین صاحب ده او نور دغسې مشران اوسې دي او انځورونه ما جوړول. نو دا ماته د سولې د مخونو په شکل ما ته راښکارېده، په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کوه چې دغسې نور هم کار باندې کړم. خو بیا وروسته چې کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه. هلته ما د جنګ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې، یعنې هر چا سره چې په مخصومه دوی به ما ته وایي چې افغانستان کې جنګ ده، افغانستان کې امن نشته. نو هغه وخت کې بیا ما ته دا معلومه شوه ځکه هلته امن وو او دلته به هره ورځ د دغه کې دی نامنی به وه. نو ما ته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه. او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشۍ کنسپت آیډیا دا لږ بدله شوه، دی کې ځینې ځینې داسې کارونه وشي. زما زړه دا وشي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت دي، له جنګه سه ډېر ستړي دي او له جنګه سه ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم.
بله بله. انډونیزیا ته هم سفر د څه لپاره وکړې؟ د شپې ډېر هم لږ معلومات ورکوي، همدغه د هنري زده کړو لپاره والته.
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم، ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده. نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو، هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې.
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته؟
هلته خو ما ډېر شیان زده کړل. هلته تقریبا څلور کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغه په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې. نو له هغه وروسته بیا ما څه چې ما زده کړل هغه ما د دې د یعنې ما ژبې زده کړې، نوې ژبې مې زده کړې. ما خپل هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر چې تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده، اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم. او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغسې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري، هغه آیډیا ولري. تنها یو منظره نه وي، تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې او رښتیا ده دا ځای ده، دا ځای ده. یعنې داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم، داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرره وي، په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرره وي.
تاسې نږدې 2015 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي، آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي؟ کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې؟
ولې نه ما تقریبا درې جایزې ګټلې دي. هغه اندونیزیا کې وي، اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې، هلته ما ته داسې دوه ځایه د یو هنرمند و د جکو پکیک په نامه و د ده یو دغه و. نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه وکړله، کارونه مو وړاندې کړل، نندارتون ته مو کېښودل. اولته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ما ته په لاس راغله. او په بل باره بوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي. او دالته موږ ته مسابقه غوندی و نوالته ما تقریبا اوله درجه پلاس راغله اولته می
افغانستان غوندی هیواد کی چې هنر ته خلکو پام لرنه لګه دا یا هم دوی وخت ورتن لري یا هم ارزښت ورتن ور کوي تاسو خپل هنر دلته څنګه پالی
دا خو رښتیا هم دلته مشکل ده چې هنر ژوندی سي خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کیږي که هنرمند وغواړي سي که هنرمند رسک قبول کی تاوان پر ځان قبول کی هنر ته هر څوک غاړه ږدي هنر هر څوک هنر د ټولو خوښ ده خو دا د چې هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي نو زما به هڅه دا وي چې څومره هم خلک یې نه خوښوي زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي د هنر له ارزښت خبر شي
په افغانستان کې تاسو د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ
راتلونکی افغانستان کې هنر ډیر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي اوس خلق ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده هغه په هلمند کې اوسي دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي
د بلا سیوری د شپې تور تور پلو لاندې هیڅ نه ښکارېدله څو میله لرې لویه لاره تېره شوې وه کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړ په وارخطا یې شاوخوا وکتل سترګې یې سره ومخلې سور اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو تورکیه څه خبره ده بس هسې د خپل غوټه ټولوم نو په دا توره شپه هو په همدا توره شپه مې په کار شوه څنګه دې په کار شوه خیریت خو به وي هو خیریت دی کور ته ځم تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد غوټه یې په مسجد کې پرېښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت لومړی د اور خونې ته لاړ تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت جمیلې د تیری څراغ پلته ښکته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل دواړه په درانه خوب ویده وو په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله له دې سره سم یو لوی آه وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینونه راغله د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله څوک ځوانان څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلکو خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا و کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو نو کړپ یې د غره په لمنه کې ازانګا وکړه د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ور باندې اواره وچی کله کله به باد ورپوله
څنګه ته یې ملا صاحب د سپینګر سره ناست وو. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنی ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بې ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی وو چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر وو. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی وو. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت وو او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپل اولادونو سره راغی ل کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غرته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیټ نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیټ نیکه زوی وو لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډی ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټي خزانه لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخه یې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړی دي. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشاره هم نقل کړی دي چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوی وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو پکور باندې. بلتانه نارمی وسو پکور باندې نه پوهیږم چې بڅ پیخوي په وړاندې. لخپلوانو به بیلی گم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دي شړاندې. اسماعیل استان ارو مزړ سوره کې. بلتانه خرخبون بیا لتا پردې کې. نه پوهیږي کې می بیا نستا یادې کې پچړو دی ویر بپری سید سلم راندې. زما زما چوغ دیون می دی و مخته. زما زما چوغ دیون می دی و مخته. دیانه څورای به اچو مترخته. ستاس یاد به می وی بس د زړه سخته. کدا سمکه غورنه ټول سی لاندې باندې.
پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو، او دا مرغه یا غوړ مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده. او لکه د مخه چې وویل شول، خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی. خرخبون په 411 هجري کال په مرغه کې وفات شو، اولاد یې هم هوري اوسېده، خو د ده د زوی کاسي زامن بیرته د کسی غره او په خین ته تللي وو، او د کند او زمند اولاد په ننګرهار، خیبر او پیښور کې خپاره شول. داسې ښکاري چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د ده په نامه یادېدل، لکه چې په 1320 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی. نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور تراغلل. دغه روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی، او دا ځینې ښکاري چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو.
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلي تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي. په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي. د شعر معصوم فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه می ډک شوې ته شول غواړي، خور شوې فکر ټولول غواړي، تړلې شیر می خلاصول غواړي. د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشي، د دوو زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات وروي، لفظونه وژړوي، درد ته قوت وبخي، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي، بیا شاعری راولي. د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشد، دوو زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات ووروي، لفظونه وژړوي، درد ته قوت وبخي، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي، بیا شاعری راولي. چډک زړګې تش کړما، د شیر معصوم پرښتو راشي، د شیر معصوم پرښتو راشي، لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای وروستۍ لمحه تصویر کړم، یاد اولی میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شیر ولیکم، یا دا اولی میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شیر ولیکم، اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي، چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي، څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل، او په کومو لارو یې راوړی یم، په کومو لارو یې راوړی یم، په کومو لارو یم چرته روان، او دا ځواب ولیکم. زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل، زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل، زندگی لکه په اور ځان تو دول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندوی ماتیدل دی، زندگی د ماشومان او جګیدل او رالویدل دی، زندگی د مئین سړمی جوړیدل او ماتیدل دی، زندگی د لمر تو دو وړانګو تناستا، زندگی د لمر تو دو وړانګو تناستا، زندگی تیار کېدل رڼا کېدل دی. خدا خبری منطقی نخکاری، خدا خبری منطقی نخکاری، ځان سر فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړه، ځان سره فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړه، بیا په کاغذ سور سمشوی توري په سور قلم وران کړم. د شیر معصوم پرښتو راشي، د شیر معصوم پرښتو راشي، د یوشتمې پیړۍ پر یو بې وسه شاعر الهامات ووروي، د شیر چینه پاکه کړئ، داسې الفاظ راوړئ چې د جدایۍ هغه ترخې شیبې پرې رانځور کړم او زړګې ټکور کړم. د
تشیر معصوم پرختو راشی نشیر معصوم پرختو راشی چې می د مینی مرسیه ولیکم په څو الفاظو یې ترخه ولیکم په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپنه لیکم دا ته چې زی ما په چا سپاری ما په بی مینی خلکو م سپاره چې مرما
پبھی نہیں گا خل کم پار میاں وزما دزڑ دسر گلابا مدام دے غم درج دورا سروی